Radio.
احمد شیبریم د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د کابل په هوایي ډګر کې د شوي چاودنې تحقیقات روښانوي چې دا ځان مرګی برید و. یو تن ترسره کړی، له ځان سره یې شل پاونډه چاودېدونکي مواد چې څه باندې 9 کیلوګرامه کیشي له بل پرنګونو سره لیشتول او دا چاودنه یې کړې ده. په دې چاودنه کې تر 120 ملکي افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. په دې اړه پرون د امریکا په دفاع وزارت کې امریکایي چارواکو له رسنیو سره تازه معلومات شریک کړل. د بي سرحد خبريالانو ټولنې په افغانستان کې د خبريالانو د وضعیت او رسنیو ته د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې. د ټولنې چې مرکزی په فرانسه کې دی پرون په خپل نوي راپور کې وویل د زمري په 24مه د طالبانو له خوا د کابل تر سقوط وروسته لږ تر لږه 50 خبريالان د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ادارې له خوا نیول شوي او یا د لنډ وخت لپاره په توقيف کې ساتل شوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي چې د افغانستان د اقتصادي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره هڅه کوي. په افغانستان کې د دې کمیټې مشر ایل بی فیلجون پرون په ټویټر کې ولیکل چې ICRC هڅه کوي د روغتیا د برخې کارکونکو د افغانستان خلکو ته د حیاتي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. شاغلی فیلجون زیاتوي چې بشري هڅې د عامه خدماتو د سکتور د سقوط تشه نشي ډکولی، نو ځکه دی وایي چې په افغانستان کې باید تر دې زیات کار وشي. د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کشرو لوبډلې تیره شپه د دې کټګوري په نړیوال جام کې د دریم مقام د ګټلو په سیالي کې له استرالیا سره لوبه وبایلله. لوبه افغان لوبغاړو پیل کړه او په 500 اوورونو کې استرالیا ته د 202 منډو هدف وټاکه. د استرالیا لوبډلې په 2 وکټو دا لوبه وګټله او په 500 اوور کې دې هدف ته ورسېده. په پام کې ده چې د هند او انګلستان لوبډلې نن په فاینل لوبه کې د سیالۍ ډګر ته ووسي. د چین په پلازمېنه پکن کې د ژمني اولمپیک لوبې رسمان پیل شوې. یو شمېر لویدیځو هیوادونو د دې اولمپیک د پرانیستو په مراسمو کې د کورونا د وبا او په چین کې له بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په خاطر ګډون ونه کړ. د چین ولسمشر شي جین پینګ تیر ماښام د ژمني اولمپیک لوبې چې د فبروري تر 10مې پورې دوام کوي د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانیستي، خو په مراسمو کې د امریکا، بریتانیا، کاناډا، جرمني، استرالیا، هند او یو شمېر نورو هیوادونو ډیپلوماټان حاضر نه وو. ازادي راډیو په منځني څپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم استاسو کوربه. د بي سرحد خبريالانو ټولنې په افغانستان کې د خبريالانو وضعیت ته ژور اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه مو وړاندې د جنوبي اسیا د ټولنې د افغانستان د څانګې د مشر ضیا بومیا نظر اخیسته.
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداره افغانت مذهبي اړخه رسنیو خبريالانو د کار په سرنګوالي باندې څار کوي.
دا به هم واوري چې هند په لسکونو افغان محصلانو ته روانولي په حربي اکاډمیو کې د زده کړو زمینه برابره کړې. طالبان وایي
د دوی تعهد او ژمنتیا او دغه سیورتیا ته په کتو سره به د هیواد په لازمو برخو کې د دوی له ورتیا او استعداد څخه ګټه واخیستل سي.
په دې خبري مجله کې به دا هم واوري
د افغانستان کرکټ امید لوبډله اوس مهال په قطر کې خپل تمرینات کیمپ مخته بیایي.
د دې ترڅنګ تر ونیمو بجو شمیر نور مطالب لاسه دی راډیو اوریدل شي کرا سره وي. تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
په فرانسه کې ډیره د بي سرحد خبريالانو ټولنې د تیرو 2 میاشتو په ترڅ کې د افغان خبريالانو ګواښل، د هغوی احضارول او له هغوی څخه تحقیقات په کلکه غندلې دي. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات تر سره شریکوي.
د بي سرحد خبريالانو ټولنې چې مرکز یې په فرانسه کې دی پرون په خپل نوي راپور کې وویل چې د زمري په 24مه د طالبانو لخوا د کابل تر سقوط وروسته تر دې دمه لږ تر لږه 50 تنه خبريالان د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ادارې لخوا یا نیول شوي او یا د لنډ وخت لپاره په توقيف کې پاتې شوي دي. په راپور کې د آریانا نیوز د دوه خبريالانو پر نیولو اعتراض شوی. د عبدالوارث حسرت او اسلام حجاب په نوم د دوه خبريالان تیرونه د دوش په مخاوني ول شو. په راپور کې راغلي دي چې لنول شوی خبريالانو سره تاوتریخوالی هم کیږي او ډیری هغه خبريالان نیول شوی چې په کابل کې د خځو د اعتراضونو په اړه راپورونه چمتو کړي. د بی سرحد خبريالانو د ټولنې راپور زیاتوي چې د عبدالحق وسیق په مشرۍ د طالبانو استخبارات نه یوازې د دې خبريالانو په نیولو مستقیم لاس لري، بلکې د ژورنالیستانو د دې مدافع ټولنې په وینا د رسنیو یو شمیر کارکونکو ته د ټلیفون لاري غواخونه کوي او د تحقیقاتو لپاره یې احضاروي. په راپور کې راغلي دي چې د طالبانو د استخباراتو د 350 ادارې رئیس جاوید سارګر چې د رسنیو د اړوندو مسایلو مسؤل دی، له ځینو خبریالانو غوښتي دي چې د څو موضوعاتو په اړه د راپورونو له چمتو کولو ډډه وکړي، کنه ژبه به یې پرې کړي. د بی سرحد خبریالانو په ټولنه کې د ایران او افغانستان د څنګه مشر رضا موینی ویل دي چې د خبری مسایلو په اړه د راپور ورکولو د مخنیوي په هدف خبریالانو ته د ژبې د پرې کولو غوښ په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. د بی سرحد خبریالانو د ټولنې د 2021 کال د راپور لمخې افغانستان د نړۍ په 180 هیوادونو کې د ازادۍ د بیان له اړخه 122 ځای لري. د طالبانو د حکومت چارواکو د بی سرحد خبریالانو د ټولنې د دې راپور په اړه د خبرګون لپاره د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ونه وای، خو له دې مخکې ویل دي چې په نږدې راتلونکو کې به د رسنیزو سرغړونو د څېړنې کمیسیون یو ځل بیا فعال شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې کله دا کمیسیون په کار پیل وکړي نو هیڅوک به په چارو کې د لاسوهنې حق ونه لري.
په راپور کې مو واوریدل چې بی سرحد خبریالانو ټولنې په یوه نوي راپور کې پر طالبانو انتقاد کړی چې له خبریالانو سره تاوتریخوالی کوي او پر افغانستان له واکمنېدو وروسته لږ تر لږه 50 خبریالان یا نیولي او یا یې د لنډ وخت لپاره په توقیف کې ساتلي دي. په دې اړه احمد تکل د جنوبي اسیا د رسنیو د ټولنې د افغانستان د څانګې مشر ضیا بومیا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې ګواښونه څومره جدي دي.
د بی پول خبریالانو سازمان یا RSF په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو یو کوچنی یا برخی یا یو حصے ته متوجه شوی ده. تر حال چې لږ ورځ طالبان په افغانستان واکمن شوی دی یا بشپړ واکمنی ترلاسه کړې ده، د خبریالانو او د رسنیو ستونزې او مشکلات په مراتبو له دغه شمېره زیاتې کوم چې سی ډی آر ایس ایف ریپورت کې ورته اشاره شوې ده. ځکه هلته اوس اکثرا په کوردینانه سازمانونو سي رسنیو په وړاندې او د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي ساری په غاړه و یا له منځه تللي ده او یا یې فعالیت دوغونه محدود شوی ده چې نشي کولی دوی خپل هغه
د بی سرحد خبریالانو د ټولنې د راپور انتقاد تر ډیره د طالبانو پر استخباراتو دی. خبریالان او د خبریالانو مدافع ټولنې څه کولای شي په دې برخه کې؟
متاسفانه په افغانستان کې اوس تر ډیره حده د رسنیو چارې طالبانو د اسلامي امارت د استخباراتو برخه ساری او هغه سمتو سور کې ورته و. د دې ترڅنګ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداره په هغه د مذهبي اړخه د رسنیو خبریالانو د کار په سرنګوالي باندې څار کوي، ورته فرمایشات ورکول کیږي. اته د استخباراتو څنګه خورته وای چې دغه ملمه برا غوړی د بنر غوړی پښتنې مو دغه مطرح کې مسله د امارت په دیننو کې چینو ارزښونو ته به تاسې او نه تاسې ملمه لاس ور وړی او نه به هغه نقد کوي. حل لاره یوازې او یوازې په دې کې موږ لټولې چې نړیواله ټولنه دا خپل سکوت مات کاندي تر څو یو ځل بیا موږ وکولای شو چې د رسنیو بې پرېتوب تضمین د اطلاعاتو سالم چرخش پرته له دې نه چې څوک دخلو تصرف پکې وکړي هغه په دوران داولو. دغه حل لاره ده چې دا هم یو آرماني حل لاره ده.
ضیا بومیا په یوې خبرتیا پسې مو د کابل په هوایي ډګر کې د څو میاشتې پخوانی چاودنې د بشپړو شویو تحقیقاتو له جزئیاتو خبرو چې تازه خبره شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو پوځي چارواکو څرګنده کړه چې د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د کابل له هوایي ډګر سره د ځانوژونکو بریډ پاړه څېړنه بشپړه شوه. د بریډ اګست په شپږ ویشتمه شوی و. د امریکا د پوځي تحقیقاتو نتیجه روښانوي چې دا ځانمرګی بریډ و. یو تن تر سره کړی، له ځان سره یې شل پاونډ چاودېدونکي مواد چې څه باندې نه کیلوګرامه کیشي له بل برینګونو سره لیشتول او دا چاودنه یې وکړه. د امریکا د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزی په واشنگتن کې د امریکا د دفاع په وزارت کې د راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل له تحقیقاتو څخه څرګنده شوه چې یوې چاودنې لږ تر لږه 170 ملکي افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل. پرون په واشنگتن کې د امریکا په دفاع وزارت کې د دې راپور د جزئیاتو د خپرېدو پر مهال د پیښې ګرافیک تصویرونه هم خپاره شول چې پکې چاودنه شیبه په شیبه ښکارېده. مخکې دا سویل کېدل چې دا یوازې یوه چاودنه نه ده، ورسره ډزې هم شوې دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي دا ټولنه د افغانستان د اقتصادي سقوط د مخنیوي د هڅو ترڅنګ غواړي ټول روغتیا پالان خپلو دندو ته ستنه شي. جزئیات پر راپور کې
د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي چې د افغانستان د اقتصادي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره هڅه کوي. په افغانستان کې د دې کمیټې مشر ایلوی فیلیون پرون په ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې ICRC هڅه کوي د روغتیا د برخي کارکونکو د افغانستان خلکو ته د حیاتي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې کار ته دوام ورکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې افغانستان له نیمای زیات وګړي له لوګي سره مخامخ دي او سم دستي مرستو ته اړتیا لري. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په روانه اونۍ کې وویل چې د افغانستان اقتصاد د سقوط په حال کې دی او د ژغورلو لپاره باید ژر تر ژره هلته نقدي پیسې ورسول شي. ګوتریش خبرداري ورکړ چې وخت مهم دی او که چټک اقدام ونی شي نو ناوړه عواقب به ولری. ملګری ملتونه له څو اونیو راهیسې په منظم ډول میلیونونه ډالر افغانستان ته لیږي او د افغانستان د نړیوال بانک له لارې یې په خپلو څنګه ویشي څو له خلکو سره یې د مرستو په پروګرامونو ولګوي. همدارس یونیسف په ځینو ولایتونو کې د اړینو مرستو او صحي خدماتو سیر ټیمونه او د نقدي پیسو د ویش پروګرامونه پیل کړي دي. خو په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر په خپل پرونی ټویټ کې ویلي چې بشري هڅې د عامه خدماتو د سکتور د سقوط تشه نشي ډکولی، نو ځکه دی وایي چې په افغانستان کې باید تر دې زیات کار وشي.
له بنگلاديش سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې در روانو لوبو پاړه وړاندې په دې خبري مجله کې اوریدل شي. خو اوس یو سیمه ایزه مسله راخلو. د هند حکومت د دې هیواد په هربیا اکاډمیو کې روزل شویو لسکونه افغان محصلانو ته پروانه اونۍ کې په انګلیسي ژبه یو بل روزنیز پروګرام پیلوي. د طالبان حکومت وایي چې دا محصلان کولی شي هیواد ته راستنه شي او د هیواد پر غوونه کې برخه واخلي. جزئیات په دې راپور کې
د هند حکومت شاوخوا اتیا تنه افغان محصلانو ته چې په دې هیواد کې په پوځي برخو کې زده کړې کړي د یو بل کال په مخه د روزنې امکان برابروي. د هندي رسنیو د راپورونو لمخې د محصلانو مخ کې د هند په بیلابیلو حربي اکاډمیو کې خپل زده کړې بشپړې کړي. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت د محصلانو نامعلوم برخلیک ته په کتو د هند د دې وړاندې ستاینه کړې او وایي د محصلانو ته به د هند د بهرنیو چارو وزارت اړوند د تخنیکی او اقتصادي همکاریو د پروګرام لخوا په انګلیسي ژبه د ادارې او تجارت د ارتباطاتو په برخو کې روزنه ورکړل شي. هند له څو لسیزو راهیسې په تیره په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړي، خو د زمري په څلورویشتمه په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کابل او نوې ډیلی اړیکې ساړه شول. هند هم د نورې نړۍ په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې ویلي دي چې زرګونه کسان د پوځ په لیکو کې استخدام کړي، خو آیا د هند د پوځي اکاډمیو فارغان به خپلو لیکو ته جذب کړي؟ د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق ازادۍ رادیو ته ویل چې د محصلان باید هیواد ترسته نشي.
افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور ده او د دې هیواد ساتنه او خدمت ورته کول د ټولو افغانانو ګډ مکلفیت ده، خصوصا هغه محصلین چې په پوځي زده کړو باندې بوخت دي د هند په هیواد کې، هغه چې کله فارغیږي افغانستان ته راسي د دوی تعهد او ژمنتیا او دغه سي ورتیا ته په کتو سره به د هیواد په لازمو برخو کې د دوی له ورتیا او استعداد څخه ګټه واخستل سي.
په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت وایي چې دا پروګرام د دوشنبه په ورځ پیلیږي. د پلان له مخې د اتیا په شاوخوا کې افغان محصلان به د زده کړو لپاره د هند دریو حربي پوهنتونونو ته واستول شي او د استوګنې ځای او یو لړ امتیازونه به هم ورکړل شي.
هند په لسکونو افغانان په خپلو حربي اکاډمیو کې روسي له هند به د هند سیال پاکستان ته مخه کړو. د پاکستان ستر اعظم له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره د څلور ورځني سفر په مقصد پکینګ ته رسیدلی دی. عمران خان د خپل سفر په پیل کې پرون د 2022 کال د شمنی اولمپیک د لوبو د پرانیستو په مراسمو کې ګډون وکړ او تمه ده چې د خپل سفر په دوام کې به له چینایي چارواکو سره د اقتصادي او تجارتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. یو یادونه وکړم چې د پوچین کې د شمنی اولمپیک لوبو ته هندیان نه دي ورخلي او یو شمېر ویدیو هیوادونو هم د سفر لغوه کړای دی، تحریم کړای دی ډیپلوماټانو. البته د پکینګ ته د پاکستان د سره زم د سفر پاړه راپور
پیکینګ پرون د جرمنی اولمپیک د لوبو د پایل په مراسمو کې د یو شمېر هیوادونو د مشرانو کوربه وو. د چین د تر ټولو نږدې متحد پاکستان صدر اعظم یو شپه مخکې پیکینګ ته رسیدلی وو. عمران خان سره په دې څلور ورځني سفر کې یو شمېر چارواکي او له هغې ډلې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د اطلاعاتو وزیر فواد چودري او د پراختیا او پلان وزیر اسد عمر هم ملګري دي. قریشي د پاکستان له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي له چینایي مشرانو سره د د خبرو په اجنډا کې افغانستان هم شامل دی.
موږ به پر دوه اړخیزو مسایلو بحث وکړو، همداراز د دوه اړخیزې سوداګرۍ او پانګونې د پیاوړتیا او د افغانستان په ګډون پر سیمه ایزو مسایلو، د آسیا په جنوب کې د سولې او ثبات او پر نورو ستراتیژیکو موضوعاتو خبرې وکړو.
په پام کې ده چې د دوړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ رسمي خبرې نن پیل سي. عمران خان او ورسره پلاوی د پیکینګ په لوبغالي کې د خپلو یوازې څلورو لوبغاړو هرکلی وکړ. په داسل کې چې هند او د سیمې یو شمېر هیوادونو په چین کې د جرمني اولمپیک سرنۍ لوبې تحریم کړي دي. د چینایي رسنیو د راپورونو پر اساس په 2020 میلادي کال کې د چین او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د راکړې ورکړې کچه 1.5 میلیارډ ډالرو ته رسیدله، خو تیر کال د کورونا وبا له کبله په دې اندازه کې په سولې کې څه باندې 2.5 کمواله راغی. چین همدارس په پاکستان کې په ګڼو رغنیزو پروژو له هغې ډلې په مواصلاتي دهلیز کې د شاوخوا 4.5 میلیارډ ډالرو پانګونه کړې ده.
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به په دې خبري مجله کې واوري چې په کندهار کې د کوکنارو کښت زیات شوی.
در مخم کرے کتل شش کال د خلک وای وای دغه حکومت واوشتي ته تاریخ بنجیږي ګران بسی.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتن هم وړاندې لرو چې د افغانستان پاړې په خپل تازه غنو کې څه خبره کړې دي. تاسو په شخصه په شبي پیغامونه هم خبرو خو اوس په کرکټ ته مخ کړو. تاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په روانه فبروري میاشت کې د بنگلاديش له لوبډلې سره د لوبو لړۍ تر سره کړي. په دې اړه نور تفصيل د احمد تکل پورا پور کې.
د کوربه بنگلاديش کرکټ بورډ د دې خبر د تایید تر څنګ ویلي چې په دې لړۍ کې به 350 وریزي او 20 وریزي لوبې تر سره شي. په پام کې و چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په روانه فبروري میاشت کې زیمبابوي ته لاړ شي، خو کوربه هیواد د ریویو لپاره د پریکړې د سیستم د نشر د تنظیم په چاره کې پاتې راغی او دا لړۍ وزنډیده. د زیمبابوي دوره اصلا په دسمبر کې په پام کې و، خو په دې هیواد کې د کورونا د اومیکرون بڼې له خپرېدو وروسته دا لړۍ بل وخت پاتې شوه. افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید تاک ازادي راډیو ته ویل ملي لوبډله په قطر کې له تمریناتي کیمپ څخه دا کې تولاړه شي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله اوس مهال په قطر کې خپل تمریناتي کیمپ مختبي دی. دغه تمریناتي کیمپ مخه د بنگلاديش په وړاندې سیالیو ته چمتواله ده. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د روانه فبروري میاشتې په لړ کې د بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډله سره یاد هیواد ته سفر وکړي.
د بنگلاديش کرکټ بورډ وايي افغان لوبډله به د فبروري په 12مه پلازمینی ډاکې ته ورسیږي. بیا په سیلهټ کې تمرینات پیل کړي او ورپسې به چاتوګرام ته چې د فبروري له 30مې نیټې څخه د یو ورځنی لوب لړۍ پکې پلان شوی روانه شي. د بنگلاديش کرکټ بورډ وایي له افغان لوبډلې سره د مارچ په 3 او 15 دوه شل اوریز لوبې د ډاکې په شری بنگلا ملي سټیډیوم کې پلان شوی دي.
زحمت شبر لتا سو اجازه غوړم موسم زمال همکار اجمل انت سره اوس
ل خبرونو ور اخوا
اجمل اند مو د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم. په کندهار کې سکهال د کوکنارو په کښت کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. کاروندګر وایي که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي ښایي نور د دې کښت کرلو ته اجازه ورنکړي، نو ځکه ډیر کاروندګر سږنی کال د کوکنارو د کر لپاره یو ښه فرصت بولي.
علی احمد د کندهار په ژړی ولسوالۍ کې د کوکنارو تازه کرل شوو کښتونو ته اوبه ورکوي. علی احمد د کندهار د نورو بزګرانو په څیر د خپلو کښتونو لپاره د اوبو د سطحې د کښتوالي له امله اوس د ډیزلیا او سولري برېښنا په مټو به برابروي. علی احمد وایي دوی په دې باور دي که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل سي ممکن راتلونکي کلونو کې د تریاکو کښت اجازه ورنکړي او به یې تر دې هم لوړ سي.
در مخم کړه کېدل شش کال په دې د کیږي د خلک وایي وای دغه حکومت واوښتي ته تریاک بنجیږي ګران بسي په دا خاطر باندې خلکو د غور کړه د کنیا خواته چې واخوات خو ګر سره داسې وخت پرالي ول بنج تریاک نه وستون د ګران سیوی د دې د حکومت سره داسې تاریخ خلک ډیر وای بنجیږي بالا بنی دغه یو کال دی.
عبدالحکیم د کندهار د ژړی ولسوالۍ یو بل کروندګر دی. هغه وایي کوکنارې ځکه کرلی چې نور کښتونه یې په ځمکه کړې خواري نسي پوره کولای.
هر سړی خپل دغه ته ګوري نو بله داسې یو کار دی اوس مثال ځکه ده مالانه اوس وایي په دغه نه جوړي په غنمو نه جوړي چې تاریخ کوم نیوختای شوی په را جوړ کړي په دا خاطر چیو د چلو بسی بل څنګه کاری بار زه ځان دغه ته کوم ځم ځکه ده په غنه مې نه جوړې دوله لکه د پاکه تاریخ چې جوړي.
د کندهار د جړی ولسوالۍ پاوزي مدد سیمه کې د تاریاکو د پیر او پلور بازار په ونی کې دوی ورځې پرانیستي وي او خلک په ځا ډول د تاریاکو پیر او پلور کوي.
دا په پندوس خرڅیږي
د تاریاکو د پیر او پلور په دې بازار کې د عبدالسلام په نوم د دې نشئی موادو یو کاروباري وای د حکومت له لوري مرستنست نو ځکه د تاریاکو کښ د ژوند د تیرولو یو ځنی سرچینه ده.
یو په دې ورور راځم خلک پورې دغه تاریخ کې منشول کې کدوه ټول کې پراغه وخت باندې بیا یې خرڅي چې دغه تاریخ باندې نه یې یو من په پور نه شي پیدا کولی. ایال بیا د لوږې وي داسې مسلات بټ په افغانستان کې نسته نه د حکومت ته پاسه نه د رایه ته پاسه چې د ده جوان ته یو من ور واچوي. دغه تاریخ چې په مځکه کې وپاشه شو دا غریب مخلوق تر هغه ساعته په پور اخته دی که یې چې دا تاریخ ټولېږي بیا خرڅېږي که په لس خرڅې در که په شل خرڅې در که په دېرش خرڅې در دا تاریخ نه یې ایال بیا د لوږې مري یو افغانۍ نه په پور څوک ورکوي نه په کار څوک ورکوي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د کوکنارو د کښت د ممانعت لپاره واضح تګلارې نه لري. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست د بدیل معیشت د پروګرام مدیر حاجي عبدالغفور وایي سږکال په دغه ولایت کې له 50 څخه تر 80 سلنه ځمکو باندې کوکنار کرل شوی.
موږ چې د خلکو څخه د معلومات تر روی څخه چې د ولسوالۍ د خلکو څخه معلوماتونه کړي دي ازمو د مدیران د تروی د مدیران څخه معلوماتونه کړي دي د هغو د ګپتار څخه هغه مشتوای وایي سږکال د 50 څخه تر 50 پورې سږکال د تریاکو کښت شوی دی. د پخوا په نسبت چې سږکال ډېر کرل شوی دی یو اوازه یا هم دغه کېدلی سي چې وایي طالبان راتلونکي کال ته د تریاکو کښت بندوي نو په دغه خاطرو باندې خلکو تریاکو ته مخ کړی دی.
په تیر شلو کلونو کې د کوکنارو د کښت د لمنځه وړلو لپاره حکومت په میلیونونو ډالر مصرف کړل خو د شمیرو له مخې افغانستان لا هم د نړۍ په کچه د تریاکو د تولید تر ټولو لوی مرکز بلل کیږي.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت کوم مستون زلري اته زرته زره خال کې
د سیان غالو شخ
غوا می مال می ټول می در بدر رسول
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه وس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. نیویارک پوسټ ورځپاڼه د یو نوي ریپورت په استناد لیکي د متحده ایالاتونو د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د جمهور غوښتونکو ګوند غړو د بایدن اداره ملامت کړې چې د امریکا په لزګونو زره ملګري افغانانو د طالبانو تر واک لاندې پریخي. دا ریپورت چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو پکې د آشوې د چې اجرایی څانګې د طالبانو غواخونو ته په وخت پاملرنه نه وکړي پکې د سناتور جیم ریچ لخلي ویل شوې دي چې څو ساعته مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي چارواکو له کابل د خلکو د تخلیه چارې پایل کړې. د ورسپانې لدی مطلب سره هغه اقسام خپور کړي چې پکې په زورګونو افغانان لیدل کیږي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د کابل د هوایي ډګر سره انتظار دي. د ریپورټونو لمخې د یو شمېر افغانانو ترڅنګ په لسګونو امریکایان لا هم په افغانستان کې پاتې دي. نیویارک پوسټ د سی این این تلویزیون په وینا لیکي چې نږدې اتیا امریکایان په افغانستان کې پاتې دي او غواړي چې لدی هیواد ووزي. د اټلانټیک شورا خبرونه په یو مطلب کې لیکي چې کله چې طالبانو کابل نیولې پاکستان ټینګار کوي چې لویدیز دی د دوی دا غونډې همداسي واسي نه پریږدي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا بیا نړیواله ټولنه هڅول چې افغانستان دی نمنځوي کوي او لدی هیواد سره د مرستې وکړي چې له بشري ناورین څخه ووځي. اټلانټیک شورا وړاندې لیکي په داسې حال کې چې اسلام آباد د خپل غونډې د ستونزو د حل لپاره شمنې کوي د طالبانو په مشرۍ کابل اسلام آباد سره د پخوانیو امنیتي اندېښنو د هوارولو په وخت ناخوخه ښکاری. خبرونه بیا څرګندوي د طالبانو قومندانانو د پاکستان لوري پر پولي د ځن سیم پر لګولو سخت اعتراض کړی دی او عملنه هڅه کړې ده چې د دې پروژې مخه ونیسي. د اټلانټیک شورا په خبره شوې مقاله کې دا هم راغلی چې طالبانو اسلام آباد ته ډاډ ورکړی چې افغان خاورې به د دوی پر ضد څوک کار نه اخلي خو تر اوسه طالبان پاکستان کې د ممنوع شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان د فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلی او د طالبانو په منځګړتوب له پاکستانی لوري سره د ټي ټي پی د اوربن لپای ته رسیدو وروسته د ډلې د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په خارونو کې بریدونه پیل کړي. د الویدیس بل خبرونه کانورزیشن په خپل تازه غنه کې لیکي نړیواله ټولنه طالبان چې پروس کالې په اگست کې کابل ونیو لنګدې ساري. د خبرونه په باور د ډلې ته د اندېښنې لپاره موجه دلیل شته. دوی یو ځل بیا د ډار او ویرې د خبرېدو لاري واکمنې ته مخه کړي. په تیرو سباندې 15 میاشتو کې چې طالبانو واک تر لاسه کړي په افغانستان کې شپږ زره څلور سوه خبریالانو خپل کار له لاسه ورکړی دی. څلور اتیا فیصده د دې خبریالانو خزینه خبریالان دي او ګڼ نور خبریالان له دې هیواده وتلي. وسم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخ.
السلام علیکم عبد الله احمد پکتیکا ولایت نه دلته یڅوک چې تاسو زمرست نه درسېدلې او غریبان پاتې دي او غوباد او باد تور کول کیږي موږ خپل نه غواړو بعد موږ دغه هر څوک واروي بعد مسران واروي بعد هغه خلک واروي څوک د امرستي ویشي.
سجاد د هلمند څخه خبره کوم. ازادي راډیو ټول کارکونکو ته خپل سلامونه وایم. د رسنوي اهمیت په مجموع کې د رسنوي اهمیت او د ازادي راډیو اهمیت دا دی کچیر دا ازادي راډیو او رسنوي نه وای نو د عمومي اپه نه وای راغلی په افغانستان کې او مکاتب او دروازې به تړلې وای خلکو ژغ شنوای پورته سوی نو مکاتب او دروازې بندې وای د پونتونو دروازې به بندې وای او دا عمومي اپه نه وای خلکو سره به غیر اصولی کلینیک کېدلای او چا به ژغ نه سوی پورته د ژغ د پورته کولو ځای نه درلودي. نو ازادي راډیو شته ډیر مهم رول لري د خلکو په اذهانو کې تغیر راوستل دي. خپل ټول همکاران موږ ټول ملګری تاسو ته سلامونه وړاندې کوي. احساس مننه کوم تاسو د هڅه څخه
زموږ غږ ازادي راډیو ناوړی. تاسو هم که د خپل سیمې په اړه څه داسې لری چې له نورو سره شریکول غواړئ زموږ د واتس اپ شمیرې او یا هم زموږه د استودیو شمیرو ته زنګ وهئ او خپل پیغامونه مو راته ثبت کړئ. وس هم دومره د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماخام تر وو پوري دوام لري. په نور خبرونو کې اسماله همکارانو سره اوسئ.